یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوری چې د ولسمشری کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د غزنی په اباند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د 2 شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په اباند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه
د غزنی ولایت د اباند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی او وسوار ورته چاودنه ورکړې ده چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلي دي او دوه تر نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغله نوري زیاته کړې چې په دې پېښه کې د امنیت قمندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلې دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې دی. په غزنی کې تیر ورځ هم په خوګنې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه سوی و درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلي چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لاری بم نیولی ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لورې په لاری کې ځای پر ځای سوي و چې د دې خبره تر ډېره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیره ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي وي چې دغه وسلوالو د پښورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول چې له مقاومت سره مخامخ شول او په متقابل ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندید شوی دی. زموږ غله ازادي راډیو وري په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکو وایي د 2 شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 شپېته جسده وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پېښه بلل ده او په ټویټر یې لیکلي چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ور ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفون لارې د برېټانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرموز تنګي کې د ایران له لورې د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره سوي بیان کې راغلی دی چې واشنگټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات سو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وکړتوله. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورل دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپټر او د سرحدي ګزمې یو بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانگیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورل سوې ده. او رومانیا ویلی چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د ویستري پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامی کې ویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو د پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول سوی دی. په بیان کې همدارز ویل سوی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ورکړي چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به یو وروسته په یو رپورت کې دروورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافی بولي. قوی د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. دا یو شمیر عامو خاریانو څرګندونې هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو سات کې خپرېږي. دا ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونه دي. ټاکل شوي سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمیر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسې د کابل استډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي. خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستلانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړی دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي.
موږ ورته موټرې ویشلی دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمي د زرهي موټرو له یو شهاب حکیمي وایي د زرهي موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه نه دي وتلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمي د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر نن مو په بشپړ ډول سند یې خسي خو پیل کړی دی چې تر دې د مې 15 سرتیری راستول دي وای چې شل نور کسان هم راستوي او بل چې زموږ ته کور شاو خوې د امنیتی استحکاماتو لارخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې جره کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړ شي. خو خغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
موټر صرف
تر دې د ما یوازې دواره د موټر لکړ شوی او د پات نور شمنه هم شوی چې خاینن یا سباره کړل شي.
تکل شوې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یک شنبه په ورځ د 10 میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې و چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر
د دې د تاکریزو نوماندانو او د دې ټیکټونو مجبور کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نخواسته کوم حادثه پیښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پیښېږي خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته نو د قانون مطابق دا کېدای شي دغه مراحل ټولو سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشري انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدی ونیسی ځکه د دوی په باور د مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستر ستونزه د امنیت نشټوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارل دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. خو د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو ترڅنګ ودرېږي. دا خغل سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو او څه چې په قانون کې دی او څه چې ضرورت دی د موټرو د سربازانو د امنیت او بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی دی. نو د دوی لپاره دا شان چې فعالیت کوي او د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کې باید ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو هم وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. پس دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم د میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي رایګرې په چور کړم، دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتی شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به د ولسمشری کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان در کوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې به احتمال د واقعاتو شته ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي دوی خپل هم باید لاس په کار شي دوی خپل هم د خپل خلکو د امنیت
یعنی ستاس په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده د امنیتي ارګانونو چې د دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کی دوی په خپل هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي بله
بله دوی هم دا د افغانستان وضع ورته معلومه ده ورکه آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده په ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده باید ضرور همکاری وکړي په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل صرف زرو کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دا په ځان یې غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم هر یو وایي چې کامیاب ولسونه بلري خلک بلري ځوانان بلري باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو سره جوړ خپل کومک وکړي خپل امنیت دوی هم باید وساتي
های ګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه یې سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي وس واصل وسال ته ورسو او اقتصادي خبر نه ترې ورو
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونه د زمری د میاشتې د 28مې نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیسې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي د دغې خونې ویان جان اقا نوید نن په ډېره ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چنان حضوری در طول پیش از 8 ساعت آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شام ادامه پیدا میکنه
د خغلی نوید په خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او کابل خروالې لخوا جوړیږي په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته د افغانستان د متشبسینو د بورډ رئیس رحم الدین اجیغا نن از راډیو ته ویل چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر نشي کولای چې د خپل سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي
د مخابراتي شبکو د لاس په مزار او نیزین شمالي ولایت کې د توش پی رئیس د مسلسل مخاطکیږي په دې ارتباط ډیر خساره په تلهاوله افغاني خساره فاجر او سرمایه‌ګذار تر رسیدل کی
نو موړې له افغان حکومت څخه د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبرې د مخابراتي اسانتیاو د نشټوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي او نن په شهزاده سرای کې افغاني د یو شمېر بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر نه هاوی افغاني 50 پوله یو یورو نه هاوی افغاني یو انګلیسي پاوند 98 افغاني لس پوله یو سعودي ریال 20 افغاني شل پوله زر ایرانی تومنه شپږ افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغاني
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه سینینو ریپورتونه راوخلو یو نړیواله مسله راخلو د لیبیا ساحل تنجدې یو اربیا په لسکونو تنه کډوال په بو کې ډوب شوی دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل اسمت سروان را سره په استودیو کې دی د دې موضوع په تفصیل ور سره خبرې کوم سروان سیب لومړی د بې درکشو کسانو لپاره د هلو زلو په اړه معلومات راکړي تر اوسه څومره کسان موندل شوی
ان صاحب د لیبیا د سری میشتي ټولنه وای کارکونکو تر اوسه پورې د دوش پیته پناه غوښتونکو مونږ موندلې دي دغه کسانو غوښتل لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې اروپا ته لاړ شي خو وړ مورز یعنی د پنځشنبه په ورځ بیړی په مدیترانه سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډیر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه. له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په ځلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي. دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي او دا ټاپوګان لیبیا او نورې افریقا ته ډیر نږدې دي. له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایټالیا ته ځان ورسوي او یا نورو اروپایي هیوادونو ته.
د لیبیا ستری میاشتې ټولنې کارکوونکو د مړو د موندلو لپاره له کله کار پیل کړی دی او نور څومره کسان لا بیدره کړي؟
د لیبیا سره میاشت وایي چې د دوی کارکوونکو د پنجشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی او له هماغه وخته یې هلې ځلې لا هم روانې دي. مرستندوی موسسې وایي چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بېدرکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي او کوچنۍ بیړۍ د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فیلیپو ګراندی دا پیښه په مدیترانې سمندرګي کې د سش کال تر ټولو لویه پیښه بلل ده. یعنی نورې پیښې هم شوې دي خو دا د سش کال تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لویه پیښه ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو اوریدل. د لیبیا ساحل ته نږدې یو بیا په لسکونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال تبیا ورشو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصرې کړې دي کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کړنو په تړاو مسایل خبره کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ویده کاندیدان او تیره حکومتیان په نوم سر مقاله کې لیکلي که څه هم د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي، خو خبر نه دي چې د ملي والی حکومت مشران له تیرو څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوختي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښیي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپاروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه توانېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقاله د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پوره کولو او له غیر عملی ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. وی صاحب خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقاله لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ شوبلې زیاتوالی د ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بیلابیل نمونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمری په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزوري او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروايي سو مثالونه خودل شوي دي. د سر مقاله د لیکوال په باور واقعیت دا ده چې څومره د حکومت عمر وروستۍ شپه ورځو ته نږدې کېږي، د باج او جبر بوجې پر ولس زیاتېږي، او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي، یو لامل یې همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته له جګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لسته نه رسیدلې. دوی د بدخشان له کیرانو منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړې. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روحلان وری په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یو ځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تیر ورځ ورسره یو ځای شوي او پارون ته را رسولې دي. تر اوسه د کیران او منجان څخه یو سلو لس تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېږله. دغو کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی وو، خوراک او څښاک ورسره خلاص شوی وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیرو ورته قصه کړې چې په کیران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لاره پیدا کړې وه او هغوی امنیتی ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه. چیا دی جګړې نه ورځې دوام کړي، دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولېږي، خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده، نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وای د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپل سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي، خو د دې هیله مند دي چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو لپاره تللي دي هغوی سره یو ځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امن سیمو ته یې ځانونه ورسول. چې د هغې جملې څخه یو سل لس تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګا د چي سبا انتخاباتي مبارزي پیلېږي په دې اړه ریپورت او مرکه واوریده. اوس په د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونه واورو چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم میں جمیل نگار ولایت زما نظر ہمدا باید ټول کاندیدان چې دغه منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي په خپل واغ باندې او بل دا چې دا ډېر بے ځای عکسونه نشرول او بازار ډک شي ونه دا خبر نه ده. بازار نه څنګه جوړي کمیسونونه هم باید چې دغه خپل زیات کوشش وکړي خپل خواري وکړي دا درغلین مخنیوي وکړي بل چې دغه کمپاینونه باید په واغ باندې پیل شي او پاور باندې باید پای ته ورسی.
ارمان نوم جمال خدای دې وکړي چې دوی یو سالم رقابت وکړي او سالم کمپاین وکړي او د بینزمنه ډډه وکړي او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټرې لګي یا مناسب ځای کې هغه د کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کړي نو باید بې نظمي باید ونه کړي لکه مخکې د پارلمان غوندې چې بې نظمۍ باید بې نظمي ونه کړي. دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خل اور خوانه و تو خیش آقا کمپاین مناسب آقا ویده قانون پا مطابق وی
بس دیمون نظرم هم دا غدا چه بود کمپاینون خب سالم رقابت ولری او دا کاندیدانون هم خواهش هم داده در اصل جمهوری کاندیدانون هم چه صحیح زوی که پوسترونه ولگه بی اصول ده مطابق خوبی باید بی نظمی جوره نشی خار لار بندی نشی مزایمت جور نشکی او هم در رقابت سالم این و دا غبردی را خواهی
منم حیات الله ده پروان ولای ده کوزاپی ولسوالی نیم بس کمپاین باید از کمپاین وی که چه بس دا دیر رش پکنی او بس دست معاملی چه مثلا دا لاره بندی نشه دا خلق دا ضروریت لری او خوادی خوازی سرکنه او لاره چه بندی شو خام خاصوگ مریضان لری او شه لری اکسون ازای باید معلومی او زای که اکسون او لگی دانون کراچی نگوری با کراچی مکسو لگی دا سپایده کجزه با کراچی بانی مکسو لگی